سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د ما هم شپږ بجو شي تاسو ازادي رادیو ته خوښیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته وایم زو خبرونه ته د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغې واک په سوداګري راکړه ورکړه کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. هندین اکسپرس ورسپانې د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 سلرشتم مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات 602.9 میلیون ډالر ته رسیدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل خو هند ته د افغانستان صادرات په مړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند افغانستان لپاره د سوداګرۍ دهلیز په توګه عمل کوي. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبې په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. د پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې او سلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانونه ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالې دي. د افغان طالبان حکومت دا ایده په کلکه رد کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ریوټرز راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو راتیو چارواکي سورز وړاندې ویلي وو چې مارک روبیو به د دې سفر په ترڅ کې د حماس د بریدونو د پایلوام درس د غزې د راتلونکي په اړه د ډونالد ټرمپ د وړاندیز په تړاو خبرې وکړي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لک تر لګه 15 کسان مړ شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو له ډلې لس خزې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه کې جوړه اندېښنه ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګند کړې ده. راپور وايي چې مسافر د لیټګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی چې د محاکم امیلا په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو سرلس کلن لک هغه مهال مړه او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې گزارونه وکړه. د پولیس پوینه مشهور کس چې د ریویش کلن دی د فلیاخ په خار کې نیولای دی. د پولیس پوینه هغه د سوریې ته پدې چې په اوتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه خودل شوي او لشي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او درینو ټپونه برسېړندي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وستي. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلن غوښتنه.
جرمونو خپل دي او جنايي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمني له هیواد وشړل شي موږ د تګ پریکړه ملاتړ.
افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پراخیدل.
وزیت خدا دې کړو وزیت خراب دی خو شانه نو سارو زو کلر دې ومن کړه شلو کې کله دې شو به شي.
د زکرو په برخه کې د نړیوال پر هڅو در افغان انجونو د ملاتړ غاک
ان نړیوال ټولنې لوګ دې مو دې رئیس د افغان انجونو د زکرو ملاتړ کړای دی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشته شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمین سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلن وشي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په ویلي کې سرخلاصي لیک کې ورستي جرمي پیښ غندلې او جنایت بللې. خو د جرمني له حکومت او خلکو یې مغوښتي چې ټول افغانان ته په وسترګه ونه کتل شي. جزئیات د کرام لیکرام پرپورک
ورسته له هغه چې د تیروني د پنځم به پورز د جرمني په مونشن خار کې او افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپيان کړل. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو غړ اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خوده. په جرمني کې مشه شمیر افغانانو په دیړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو اساسولې له اعلانې په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راسي نو باید دغه سی یو او پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي کوم غلا کوي کوم خلک وژني دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي ترکان دي سومالیا دي اوتریش دي دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمنی لومړی وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمی پیښې غندلی او جنایت بللې خو د جرمنی له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو ګډ اعلامیه کې د جرمنی په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلی او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمنی له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یو ښځه او 2 کلن نلوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویل چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوی چې پام دی ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمی پور از ویل چارواکو کڅوم افغانستان د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې ل دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میش کې په یو چارټر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي وو.
پر همدې موضوع مې جرمني کې لمیشت خبریال او د چارلشنون کې خغلی خوشاله سفي څخه وپوښتل چې جرمني کې وروستي پیښه څومره د جرمنانو غصې راپارولې دي.
څنګه چې تاسو یادونه وکړم متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22% یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار هم دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي. آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي. آلمانان ډیر آرامه خلک دي. اولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی بلی. دی
او آصفی صاحب کڅم تاسو ویل چې جرمنان خ خلک دی افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو 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 کډوال سره به دوی یو میشت په بلې واد کې پر دې کا سره به تاسو دلته به خید افغانان د روسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه ده څه د عمل شو دی چې په روسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي د ډول پیښو تر سره ګرځي هغه بل خره جرمني حکومت دی تاړ کی چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه باید وشي
دا واقعي یو سخت پښتنه ده وړي نه پښتنه هم ده چې ولې داسې کارونه کوي دا څو عوامل لري او عوامل یو لوی عمل دا مذهبي اړخ لري متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله کوم شوې ده چې د غوي د ایدیالوژي افراطی بڼه لري او زیات یو تعداد آکسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نور اروپایي وادونو او نور بهرنۍ وادونو ته تللی دي دوی هم په دغه ایدیالوژي باندې غاری دلته خپل ژوند پایل کړی یا د ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو ته لاس واچوي بل عمل یو تعداد هم شتون لري چې هغه رواني ناروغان دي رواني ستونزې لري متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي کله چې په قاچاقي لارو دوی هلمند راغلي دي دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوی دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي هغه هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو
بل بل اما بل طرف ته بیا دا مویل کیږي چې ګواکالته افغانان نه منل کیږي دا غوی اسناد درت کیږي دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې زهنی فشار راځي هغه تر فشار لاندې راځي بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس چوي دغه مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمنی کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي قبول کیږي نه اته کال نه کال دی وخت ورکول دی بیا ماستان نو ورکول کی او بل اخره د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی د غسل پیخو ته لاسونه واچوي
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسی جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده کاغذ پرانی زیاته ده د زمانه ما ولی وخت نیسی هر شی وخت نیسی یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري تقریبا سلويک زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وای چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هواد کې اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې نیم میلیون افغانان اوسیږي یعنی د 15 لکو نه زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 سیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی اما دا طبیعي ده احمد زای چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنئ په خلکو باندې عملی کوي غلا کوي جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي نورو کارونو ته لاس اچوي نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی اوس دغه دی وزنه یغی زمداده چې پرون یو چارټر دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار و چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي او دغه سپیخ یو یغی زمداده چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل او اوس په دې باندې کار روان دی کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د دوڅخه د آلمان څخه وېستل شي دای بل منفی اغیز دی داسې کړنو او معنا همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېګم نه یا زما مثلا د قبلېدو د پروسه ډیر وخت نیسی او بیا زه راځم په نور باندې عملی کوم بیګونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکېږي دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولی زما د شخصي نظر درې کال کېږي زه په آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او داسې نه وي دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته نه په بل هیواد کې وجه هم دادا احمد زای صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پرې ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات
خبره لاو جرمني کې میشته چارشنو کې خغلې خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغې باد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپلې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومت باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دوی دغه شان وایي اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. چې زه تبدیل سپکمې په راپور کې
دا کوټه ده وګوره دا کوټه ده وګوره دا مصری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا تر پانو پانا چې وره بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوینه زمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی د ویته کسیز کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ما خام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه وضعیت خراب دی خوب شانی نو سار روز کبر دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا غا پسې د بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځي دو ته هم نګ دی دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای جو زما پزوس یو کوټه بیا ونه کټه وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات له ولاسو چې ته ولاسو دا زه په خپل اړه کله نه دیوا وضعیت خراب دی چې حکم
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونې لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سیو چې یو نیم سلام روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوسو کو نه چاري دا مزه اصل لپې جوړ شي لوري کا کرات کوم لوري کور پات کی یو کا کور تکم لوري کرا پات کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکاله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د خخت په ودو لپاره اساسي لار نه ده. یعنی د پرواه نور بنسټیز کار باید دی عدالت باید دی صورت عادلانه توزیع باید وسږي ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که بغا سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي صورت په عادلانه توګه توزیع شي خلکو ته د کار زمینی برابر شي پلانونه جوړ شي د کوین لاسنیوی وکي خپل هغه ته خبره ته حتی مسلمان شکر ته خبره هم سایه یعنی په گاوند دیغه وګي او دا او دا او دا مړی متغه هغه 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 ته مشکل دی. یعنی دا اسلام دا نه مني خو بیا هم کټولنه کې بیا هم فقر پد کېږي خلک به وزل شته هغه د پر زکات صدقات او بیا دا د بڑا خلکو مسولیت جوړيږي فریضه واجبہ جوړيږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي صنعتي فابریکې لري هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګ په هیواد کې د نن د ځوانانو لپاره کاری زمینی مسایدې کړي ترڅو ځوانان وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړي لري، هغه هم د بې وزلو لسنیوای وکړي، له دې بې وزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وی هم نور مرسته وی وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه هیواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي، سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل عصمت سروان اوروي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبري پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان په کې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې ملوی او زیات کړه، غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو، او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. روټرز خبري آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کانټ ویټ په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان نجونو د غاک پروتوکول پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومي شوې دي. د صندوق نن د افغان نجونو غاک اشتک له سره خبر کړی او له افغان نجونو د خپل دوامدار ملاتړ اجمنی تازه کړی دي. په ورته وخت کې شمیر افغان نجونې د دې ټول ډول کمپاینونو دوام اخیستنګ بولي، خو د زده کړو د برخي ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورخوا د زده کړو پر وړاندې د ماجتونو د لری کول لپاره عملی اقدامات وکړي. نور حال د دې سپکمې پراپور کې
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږ چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د اکشن بي په ورځ د فبرورۍ په 14 د افغان جنو غږ کمپاین هشټګ بیا خبر کړای او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محروم شوي دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی په کې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 140 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که دا اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خود زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15 یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11 د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو 3.5 کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمونږ پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي، خو دري خبری مجله زموږ همکار ښاغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، سړمشه په خیر اخلي خبرو.